آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درن واوریدونکو ستړي مشي ز نو شب آشنایم نن د چهارشنبه ورځ د جوزا د میاشتې ولسمه د می د میاشتې له اوومې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګای په سرمشریزه کې د ګډون دپاره قزاقستان ته لاړ. داعش وایي د ایران په پارلمان او د خمینی په قبر په بریدونو کې دوی لاس لري. او د امریکا جمهور رئیس د ځینو مهمو عربي ملکونو د قطر ترمنځ په روانو ډیپلوماتیکو جنجالونو کې ځان ور داخل کړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته لاړ. نن ګڼو بریدګرو د ایران د پارلمان پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مزار بریدونه کړي دي. او د امریکا جمهور رئیس ترامپ پرون د سه‌شنبه په ورځ د جون شپږمه د عربي ملکونو د جنجال په هکله په خپل ټویټر کې ولیکل چې سعودي ته یې سفر ګټور. قدرمن اوریدونکو سیمه ییز او نړیوال نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر متی ولا عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی. د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین حکمت کردی نن په کابل کې خبریالانو ته وایي چې د کابل د پروسې د سه شنبه دورې د کانفرنس څخه چې افغان حکومت کوم اهداف لرل هغې ترلاسه شوي. همداشان ښاغلي کرزي وویل چې په دې کانفرنس کې د پاکستان سره د اړیکو او طالبان سره د سولې په اړه هم خبرې شوي چې د کانفرنس ګډونوالو لخوا په بشپړ توګه ملاتړ شوی دی.
هدف دغه و چې دا ګرد برنامې در یو چتر لاندې راولو، در یو هدف لاندې راولو، او تر ټولو مهم دغه و چې دغه برنامه یوازې د افغانستان په مالکیت او د افغانستان په رهبری مخته ولاړ شي. او دغه زه فکر کوم د پرون برنامه او د پرون د کانفرنس چې ونیول شو دغه هدف لاسته راوړي.
ښاغلی کرزي وویل چې پاکستانی پلاوی ته هم د فوزي مسایلو په اړه او هم د سولې په خپل اړه دریځ څرګند کړی دی. داعش وایي د ایران په پارلمان او د خمینی په مقبره بریدونه کړي دي. د چهارشنبه په سهار وسلوالو کسانو په تهران کې په دوه ځایونو حمله وکړه. داعش د بریدونو مسؤلیت منلی دی او د رپورټونو له مخې تر دې دمه 22 تنو د وژل کېدو او د 30 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی. ایرانی رسنیو د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو داعش د خبری رسنۍ اعماق بیا ویلي دی چې دغه حملې د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړي دي. د داعش ډلې یو جوکوړي وسلوالو لخوا لیک ویل شوي دی چې د دې ډلې اړوند د افغان ګروپ په منځ کې د قدرت په سر سخت جنجال روان دی او په ځانګړي ډول د هغه ازبک جنګیالیو سره مخالفت ښیي چې ګمان کوي د پاکستانی غړو په پرتله د هغه هیواد د استخباراتو سره نږدې روابط لري. دا لیک د ای پی خبری آژانس په لاس ورغلی دی او دا لیک د ماویا ازبکستانی په نوم جهادي قومندان لخوا لاسلیک او د ای پی خبری آژانس ته ورکړ شوی. په دې لیک کې د ماویا لخوا ادعا شوی چې د داعش د ډلې د متحد ګروپ د مشر عبدالحسیب تر مړینې وروسته د ډلې مشر ټاکل شوی. عبدالحسیب په 13 اپریل میاشت کې امریکایي او افغان ځواکونو په عملیاتو کې وواژه. د ننګرهار ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې داعش وسلوالو د پچیراګام ولسوالۍ په سمتخیلو سیمه کې تورې بورې ته څیرمه له وسلوالو طالبان سره د تیرې ورځې راهیسې جنګ پیل کړی دی. د پچیراګام ولسوال قاري هجرت الله امریکا غږ ته وویل چې داعش وسلوالو د تورې بورې سیمو ته د رسیدو لپاره په سیمه کې له طالب وسلوالو سره جګړه پیل کړې ده او لا هم جګړه روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو ویلي دي چې په کابل ښار کې لاریونونو او اعتراضي غونډو له وجې د ښار مرکزی برخو ته غځېدل لارې تړل شوي دي او خصوصي سکتور ته 14 میلیون ډالر زیان اوریدل دی. د چهارشنبه ورځ د خونړی بریز څخه وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو لاریون وکړل او د تحسن خیمې ودرولې، چې له امله کابل ښار کې تګ راتګ ستونزمن شوی دی او سوداګري د چارې هم زیانمنې شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې چین پلان لري چې له هېواد څخه د باندې یو شمېر فوځي اډې جوړې کړي، خو بیجنګ بیا وایي چې امریکا مبالغه کوي. پینټاګان په یو خبر شوي راپور کې ویلي دي چې چین په افریقایي هېواد جیبوتی کې له امریکایي فوځي اډې سره نږدې د یوې فوځي اډې له جوړولو وروسته اوس نیت لري چې د نړۍ نور مهم برخو کې هم دغه ډول اډې جوړې کړي. پینټاګان وایي چې بیجنګ غواړي چې په پاکستان کې هم داسې یوه اډه ولري. ټاکل شوی ده سبا پنځشنبه د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکا په کانګرس کې د ایف بی آی د ګوښه کړی شوي رئیس جیمز کومی استماعي غونډه ترسره شي. د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای پخوانی مشر جیمز کلیپر ویلی دی چې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې لاسوهنه د امریکا د پخوانی جمهور رئیس نیکسن د واټرګیټ له رسوایۍ نه هم ستره مسله ده. بلخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورته نه غوښتي دي چې د روسیې سره د امریکا د اړیکو په اړه کې بیا کار پیل
کړي. جمهور رئیس راته په څرګنده ویلي چې ما پرېږدا په هیواد کې دننه سیاسي ناندرې له روسیې سره زموږ د اړیکو د ښه کولو مخه ونیسي. هغه راته څرګنده کړي چې څومره زر کېدلی شي په هغو برخو کې کار وکړو چې پکې پرمختګ کولی شو.
اغلی ټرسن دغه خبرې پون په نیوزیلند کې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځینو مهمو عربي ملکونو او د قطر ترمنځ پر روان ډیپلوماتیک جنجال کې ځان اور داخل کړی دی. یو شمېر عربي ملکونو قطر تور لګولی دی چې په سیمه کې د ترهګرو او ایران ملاتړ کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د عربي ملکونو د جنجال په هکله په خپل ټویټر کې ولیکل چې سعودي ته سفر ډېر ګټور و. د امریکا له ملاتړ برخمن په سوریه کې کوردی ځواکونو د سه شنبه په ورځ په رقه ښار کې د داعش په مرکز حمله وکړه. د امریکا په مشرۍ د دې ائتلاف په وینا د دې حمله سره به په دې موثر شوي ښار کې د داعش حاکمیت پای ته ورسیږي. د فرانسې یو حکومتي ویان نن وویل هغه سړی چې د پاریس د نوتردام کلیسا څخه بهر په پولیسو د سټک په وسیله گزار کړو یو محاصل و چې د ډاکټر اخیستلو لپاره په تیسز لیکلو کار کو او هیڅ کله افراطیت شک پہ نه وکړي. او وروسته خبر داده چې د مدني ازادۍ لپاره د امریکایانو د ټولنې یا اکلو یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا دې د بشري حقوقو په هغه اصول چې په خپل ټاکلې دي اول په خپل عمل وکړي. د مدني ازادۍ لپاره د امریکایانو ټولنې دغه اعلامیه په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو شورا ته د امریکا د سفیر نیکی هیلی د وینا وروسته خبره شوې ده. د سیمې نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای په سرمشیزه کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت کرزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل د پروسې د سه شنبه د ورځې د کانفرنس نه چې افغان حکومت کوم اهداف لرل هغه ترلاسه شوي. همداشان ښاغلی کرزی وویل په دې کانفرنس کې د پاکستان سره د اړیکو او طالبانو سره د سولې په اړه هم خبری شوی چې د کانفرنس ګډونوالو لخوا په بشپړه توګه ملاتړ وشو. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غک د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی چهارشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا د کابل د پروسې د سه شنبه د ورځې د کانفرنس ګډونوالو ترمنځ د افغانستان د امنیت او سولې په تړاو ترسره شوي بحثونو باندې خبرې وکړې او وویل چې دا بحثونه ډېر جوړونکي او څرګند وو. چې د ښاغلي کرزی پر وینا د دغه کانفرنس د ټولو ګډونوالو لخوا یې ملاتړ وشو.
هدف دغه و چې دا ګرد برنامې در یو چتر لاندې راولو، در یو هدف لاندې راولو، او تر ټولو مهم دغه و چې دغه برنامې یوازې د افغانستان په مالکیت او د افغانستان په رهبری مخ ته ولاړ شي. او دغه زه فکر کوم د پرون برنامه او د پرون د کانفرنس چې ونیول شو دغه هدف لاسته راوړي. زموږ بل هدف دغه و چې د پرون کانفرنس یوازې د یو پلا د پاره نه ونیسو. هدف مو دغه و چې دا یو پروسه ای دا پروسې ته به دوام ورکوو او دا پروسې ته به په دوو بخشو کې دوام ورکوو، یو په امنیتي ساحه کې او دوهم د سولې په بخش کې.
خلی کلتی ویل چې د افغانستان په نظر چې سوله یو فرصت ګڼي خبرې وشوې.
ما دیدګاه سوله را از دو بیان پیش کردیم.
خلی کلتی ویل موږ د سولې په اړه خپل نظر له دواړه خو وړاندې کړ، لومړی پاکستان سره سوله او بیا له مخالفانو سره سوله. په دې هکله اساسي بحث وشو او زموږ دوستان زموږ د وړاندیز سره یو نظر و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل چې پاکستاني پلاوي ته هم د پوځي مسایلو په اړه او هم د سولې په اړه خپل دریځ څرګند کړی، چې پاکستاني لوري هم افغان لوري ته ویلي چې افغانستان سره د دغه هیواد د باور فضا نشته.
پاکستان په یو مملکت ډیر په وضاحت سره پرون بحث وکړي چې د افغانستان او د پاکستان په مابین کې یو خټه د اعتماد خالیګاه ده او دا خالیګاه په څه چوکاټ کې باید ډکه شي. پر جلا جلا بحثو باندې انتقادونه خپل نظریات سره شریک کړل. د دې نظریات دغه و چې دلته په افغانستان کې افرادو ته پناهګاه ورکول کیږي او هغه افراد بیرته پاکستان ته ځي او د دې خلک وژل کی وژلي. د دې دا نظریات هم دلوده چې دلته ممالک دي چې د افغانستان ته په هیڅ وسیله استفاده کوي. اما دا کړه خبرې چې سره یو ځای کې بیرته د افغانستان نظر ډیر ورته واضح و چې افغانستان حاضر دی چې په هیڅ یو مستقل مملکت ستا سره په هیڅ مملکت بحث وکړي. راسره کښینه چې هغه تشویش چې ته لرې منفعت چې ته لرې هغه چیش دی او راس پر دغه بحث سره و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مینه ویل چې طالبان ته د افغان حکومت وړاندیز دا و چې ژر تر ژره افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي او کنه هغوی فرصت له لاسه ورکوي. خغلی کردی ویل چې افغان حکومت پر طالبانو باندې د فشار در اوسو لپاره سو امکانات په لاس کې لري چې پکې ملګرو ملتونو ته مراجعه، د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د اشخاصو او افرادو شاملول او په هغوی باندې پوځي فشار زیاتول شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مینه ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای په سرمشیزه کې د ګډون لپاره نن سو وخت له کابل څخه قزاقستان ته ځي. هغه ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای په سرمشیزه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې، چین، د جمهور رئیسانو او هم د منځنۍ اسیا د جمهور رئیسانو سره لیدنی ولري. د کابل د پروسی کانفرنس د سیشمې پورس په کابل کې دوه ویشت هیوادونو نړیوال ټولنې د اساسو په ګډون جوړ شوی و. افغان حکومت وایي چې د کابل پروسی د کانفرنس لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا کانفرنس د یو اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په دې اعلامیې کې د افغان حکومت څخه ملاتړ اعلان شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. خوست، کابل او هرات په دې وروستیو دوه اونیو کې د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و. څېړونکي بیا روان وضعیت بحراني بولي، خو بل لور ته حکومت وایي چې د امنیتي وضعیت ارزونه یې کړې ده او زر به یو لړ بدلونونه رامنځته شي. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورټ را لګلی.
کابل ښار د تیرې چهارشنبې په ورځ د خونړۍ چاودنې شاهد و. د عزتیار د زوی په جنازه برید لاریونونه، پرون په هرات کې چاودنه او تر دوه اونۍ وړاندې په خوست کې چاودنه د نظامي څېړونکو په وینا بحراني وضعیت ښیي. سیاسي څېړونکي وایي سږ کال وسلوالو مخالفینو په خپلو تکتیکونو کې تغییر راوړی. د اپریل په 2 په 209 شاهین قلو اردو د طالبانو برید چې له امله یې تر سلو زیات د ملي اردو سرتیري وژل شول. د مارچ په میاشت کې د سردار داود خان په نظامي روغتون برید وشو چې لسګونه پکې ووژل شول. نظامي څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل وایي د امنیتي ادارو رهبري ضعیفه ده او اوسنی وضعیت بحراني دی او وسلوال مخالفین له وضعیت ښه ګټه پورته کوي.
له شروع د کال نه چې کله چې دښمن خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه یا د حملو اعلان کړه، نو لیدل شوي چې تاکتیک د هغو کاملا تغییر کړی دی. هم د چهارشنبې د ورځې پیښه په ډېر آسانۍ وسوه، هم په جنازه کې دا پیښه په ډېر آسانۍ باندې وسوه. تاسو ورته ګورئ، هم په شاهین قلي اردو، هم د سردار محمد داود خان په دغه باندې په ډېر آسانۍ باندې وسوه. دا کار لپاره د دې چې هغه شی چې ایجاب کوي، هغه امنیت چې د یوې قطعې، د یوې ساحې، د یو ښار ایجاب کوي، هغه د هغه اشخاصو افرادو په لاس کې ده چې هغه د دې کفایت نه لري.
ښه ښاغلی مرخیل دا هم وایي چې وروستي لاریونونه او د ځینو کړیو د قدرت غوښتنې لمسونونه هم د دې وضعیت له بحراني کېدو سره مرسته کوي. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې د سږ کال په اوږدو کې به په امنیتي ادارو کې بدلون راشي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال وایي مسلکي امنیتي وګړي به په کار وګمارل شي.
یو خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ارزیابي شوی دی او په دې برخه کې به ډېر ژر تاسو د تغیراتو شاهدان اوسئ.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زیبی وایي سږ کال افغانستان لوی ګواښونو سره مخ دی او پارلمان به د امنیتي ځواکونو ملاتړی وي.
دښمن پخوا به ډلګۍ په اندازه و اوس د ملکونو په ساته جنګ مخې ته وړو او دې تر څنګ په داخل کې ناخوالی یا بې اتفاقۍ هم د دې سبب جوړ شوي دي چې ولس او حتی د ملت کور په تشویش کې کی. موږ په خپله ولسی جرګې نن ورځ دا فیصله وکړله چې د هر ولایت نه یو یو نفر جمن حیاتی داری چې موږ د افغانستان دغه پیلي حالاتو کې دغه بحران ته تلونکي حالات څنګه کنټرولولی شو.
کابل ښاریان هم امنیتي وضعیت په اندېښنه کې اچولی.
حکومت یعنی د دو قدرت نه لري چې دا خلک چې چاودنې کوي دو مثلا مخنیوي وکړي.
د ملي یووالي حکومت په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو امنیتي ګواښونو سره مخ و. کندوز ښار دوه وارې سقوط وکړ، هلمند کې جګړې وې او د راپورونو له مخې هم دا تیر کال اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ د مخالفینو تر ګواښونو لاندې وې. داعش په نوم ډله یو بل لوی ګواښ و. که څه هم وړم کال په ننګرهار کې داعش په ځینو ولسوالیو کې پراخ شتون درلود، خو تیر کال ترې ځینې ځایونه ونیول شول او 2500 جنګیالي وژل شول. وروستی بم چې په داعش د اپریل په میاشت کې وکارول شو هغه د مور بم و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن ګڼو بریدګرو د ایران د پارلمان پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مزار بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او 12 تنه زخمیان شوي دي. د ایران د پارلمان پر ودانۍ حمله اوس هم دوام لري. داعش ډلې د برید مسؤلیت منلی. نور تفصیل پر رپورٹ کې ورو.
تهران د پرلپسی وسلوالو بریدونو ښکار شو ده.
در تیراندازی چهار مهاجم در
د ارنا خبری آژانس ویلی چې د پارلمان پر ودانۍ او د ایران د انقلاب د مشر آیت الله خمینی پر مزار تر برید وروسته تهران کې د کورنیو چارو د وزارت جګپړو مقاماتو بیړنۍ غونډه را بللې ده. د ایران د استخباراتو وزارت د برید پر ترهګرو ډلو واچولې ده. دغه هیواد دولتي ټلویزیون د یاد وزارت په حواله خبر ورکړی چې نن سهار دوه ترهګرې ډلې پر پارلمان او د امام خمینی پر مزار برید وکړ. د درېمې ډلې غړي د کومې حملې له کولو نه مخکې نیول شوي دي. د داعش مربوطه خبری آژانس اعماق په تهران کې د نننیو بریدونو مسؤلیت منلی ده.
ما اینجا وایساده بودیم،
موږ دلته ولاړ وو. پولیسو وویل چې 15 کسان وو چې پارلمان ته دننه شول او ډزې پیل کړې. موږ یو تن ولید چې پر زړه پر مرمۍ لګېدلی وو.
رفتم تو بیمارستان بعد
روغتون ته تللی وم. له څو دقیقو وروسته مې د ډزو غږ واورید او وروسته بیروبار ډیر سو او امنیتي ځواکونه راغلل. هغوی سړک بند کړ او لاره تر اوسه تړلې ده.
د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې یو بریدګر ځان مرګ او په پارلمان کې ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړ. ویل شوي چې پر پارلمان ودانۍ څلورو کسانو برید کړی او لږ تر لږه یې اته کسان زخمیان کړي دي. د خبرونو له مخې د امام خمینی پر مزار برید کې یو ساتونکی وژل شوی او څلور کسان زخمیان شوي دي. ویل شوي چې دغلته یو بریدګر د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی او یوه ښځه توقیف شوې ده. خو په رښتیا ایران کې د وروستیو بریدونو تر شا څه کیسه روانه ده؟ امریکایي مقاماتو تهران تورن کړی دی چې د سوریې په چارو کې مداخله کوي او په سیمه کې تشدد زیات کړی دی. له قطر سره د سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو د اړیکو له قطع کېدو وروسته د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ایران د سیمې پر بې ثباته کولو تورن کړی دی.
موږ ټولو ته څرګنده کړې ده چې ایران د بې ثباتۍ ګډوډۍ وژنو او رانیو ځواک دی. د ایران تګلارو په منځني ختیځ کې فرقه پالنه زیاته کړې ده.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر اروپایي مشرانو په ایران کې د نن ورځې بریدونه غندلي او د دغه هیواد له خلکو سره خواخوږي ښودلې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ پرون د سه شنبې په ورځ یعنی د جون شپږمه د عربي ملکونو د جنجال په حق له خپل ټویټر کې ولیکل چې سعودي ته سفر ګټور و. ټرمپ په ټویټر پیغام کې په سعودي کې خپل وینا ته اشاره کړې ده چې د اسلامي ملکونو د مشرانو نه غوښتي وو که ترهګرۍ په خلاف پیاوړي اقدامات باید وکړي. آیا د قطر په منځوي کولو کې امریکا نقش لوبولی دی که نه؟ پام وکړئ دې رپورټ ته.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر سره ولیدل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې وبللې.
موږ ملګري یو، موږ د ډېرې مودې راهیسې غیر مستقیمه ملګرتیا لرله.
ټرمپ د سعودي عربستان او د دریو نورو ګاونډیو هیوادونو لخوا د قطر سره د هر ډول اړیکو د ختمولو پریکړه وستایله. دغو هیوادونو پر قطر باندې د ایران او د یو شمیر سخت دریځو ډلو د ملاتړ کولو تور لګولی دی. نیوکې او اندېښنې ډېرې پخوانۍ وې، خو په دومره چټکتیا د هر ډول اړیکو د ختمولو پریکړه حیرانوونکې ده. دغه ډیپلوماتیک جنجال د امریکا لپاره هم لوی سرخوږی کیدای سي، ځکه چې په دې کوچني هیواد قطر کې د امریکا یوه ستره پوځي اډه ده. په قطر کې 12,000 امریکایي سرتیري میشت دي او همدا هوایی اډه د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد په عملیاتو کې ستر نقش لوبوي.
ډېره ستره پوځي اډه ده. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه ده. د افغانستان، عراق، یمن او سوریې جګړې ته سرتیري او تجهیزات له همدې اډې نه لیږل کېږي.
په دې اړه نورې پوښتنې هم شته چې آیا د ټرمپ امنیتي ټیم د قطر په اړه د هغه د سخت دریځ ملاتړ کوي؟ انتونی فورسمن د امریکا د ملي امنیت په چارو کې یو غښتلی کس بلل کېږي.
دا واضح نه ده چې د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت سلاکار د ټرمپ سره همغږي وي. فکر کوم موږ باید نور انتظار وکړو.
پنټاګان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې متحده ایالات د ټولو عربي هیوادونو د همکاري مننه کوي، خو د ځینو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم شته.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په لندن او مانچستر کې د یو شمیر خونړیو بریدونو وروسته برتانویان د هیواد عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره ځانونه چمتو کوي، او په دې لړ کې د انتخاباتو یو ورځ مخکې د امنیتي ناکامیو په اړه بحث کوي. برتانویان په صدر اعظم تریزا می باندې نیوکه کوي چې غواړي د پولیسو د شمیر په کمولو کې امنیت ته تاوان رسوي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په برتانیې کې رای ورکوونکي سبا پنجشنبه په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. د برتانیې صدر اعظم تریزا می د ترهګرو د تازه بریدونو نه وروسته وویل چې نور یې نشو زغملی، او دا خبرداری ورکړ چې د ترهګرۍ خلاف به د برتانیې په اقداماتو کې زخ ډیر بدلون راشي. هغه ژمنه وکړله چې د آنلاین ترهګرۍ خلاف به هم کلک ګامونه اوچت کړي.
زه به پولیسو او امنیتي ادارو ته د نور قدرت په ورکولو غور وکړم. د ترهګرۍ په تړاو جرایمو لپاره به سزاګانې اوږدې شي. د انټرنیټ په اړه به هم دا خبره یقیني شي چې ترهګر خوندي ځای ونه لري.
حکومت په داسې ویب سایټونو لکه یوټیوب باندې فشار راولي چې په ټینګه د خپلو محتویاتو څارنه وکړي.
موږ نه پوهیږو چې زموږ اولاد څه کوي. ان تر دې چې که هغوی له موږ سره په کور کې هم وي، موږ غواړو حکومت را سره په دې اړه مرسته وکړي.
منتقدین وایي چې د افراطیت ریښې د اسلامي نظریاتو نه را پیدا کیږي. په کار ده چې مقابله ورسره وشي.
موږ په دې باور یو چې په دې خاصه مسله باندې بحث نه کیږي. په خاصه توګه د چپ اړخ ډلې په دې مسله کې له خبرو نه ځان لرې ساتي، غواړي له سیاسي اړخه ځان سم ښکاره کړي.
د لندن پر پله درې واړه برید کوونکي د لندن د بارکینګ او د ګنم د ولسوالۍ وو، خو په برتانیې کې د اسلامي ټولنې مشران له خپلې عقیدې سره په ټینګه د هغوی تړاو ردوي.
So what we expect from the people is peace.
موږ د سولې تبلیغ کوو، نو موږ په ټولنه کې سوله او زغم غواړو. موږ غواړو په ټولنه کې یو داسې سیستم رامنځته شي چې د مخنیوي پر ستراتیژي عمل وکړي. موږ هڅه کوو څومره چې ممکن وي د دغه راز پیښو مخنیوي وکړو.
د حکومت د مخنیوي ستراتیژي ټولو ته دا مسله اسانه کوي چې د افراطیانو راپورټ ورکړي. د لندن د پله د یو برید کوونکي خورم اشفاق شهزاد راپورټ 2024 ته ورکړل شوی و. هغه په یو جهادي مستند فلم کې هم و، او د کرکې د نظریاتو د خپرونکي انجم چودري پلوی و. حکومت اوس د امنیتي ناکامیو په اړه تفتیش کوي. سیاسی مخالفین حکومت په دې ملامتوي چې بودیجه یې کمه کړې ده.
د پولیسو شمیر څرګند دی. د تریسا می په دوران کې امنیت ورځ په ورځ کمیږي او تریسا می پکې مسؤلیت لري.
په برتانیا کې د ترهګرۍ خلاف کلک اقدامات روان دي، خو د سبا ورځې د انتخاباتو له امله یې بیړنی حالت غوره کړی دی. په دې باندې سملاسي غور روان دی چې د نورو خونړیو بریدونو مخه څنګه ونیول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د لارو بندېدلو له امله خصوصي سکتور 14 میلیونه ډالر تاوان کړی دی. د تېرې چهارشنبې ورځې له خونړي برید نه وروسته د کابل ښاریانو یو شمیر اوسیدونکو لاریونونه وکړل او د تحسن خیمې ودرولې، چې له امله یې کابل ښار کې تګ راتګ ستونزمن شوی دی او سوداګریزې چارې زیانمنې کړې دي. په دې اړه په مو کې د خبریالي لیمی نیازی رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په کابل ښار کې د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو او هټیوالو ته هره ورځ 2 میلیونه ډالر تاوان رسیږي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې د سوداګرو پر مخ بازار ولاړ دی او د لارو د بندېدو له امله نشي کولی خپل سوداګریز توکي مارکیټ ته ورسوي.
لاری بند دی په ټولو ځایونو کې، انتقالات نه کیږي، ښار دی او ډیر مشکل سره مخامخ دی. تجارتو او سرمایدارانو خپل مالونه راوړي دي د سیزن دپاره، د دغه ورځې دپاره. د ورځې تقریبا 40 کنټینر جنس کابل په ښار کې خرڅیږي او دا ټول ولاړ دی. نو دننه زمونږ ټول اصناف او ټولو اتحادیو په دې باندې شکایت درلوده چې دولت دې د دې دپاره یوه لاره پیدا کړي.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې د لارو د بندېدو دوام خصوصي سکتور ته د تشویش وړ ده او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. هغه همدارنګه هغو خلکو ته چې د کابل د لارو د بندېدو لامل ګرځېدلي وویل چې دوی د خپلو سیاسي موخو د ترسره کولو لپاره د خلکو او کابل ښاریانو ته ستونزې نه جوړوي. عجب شاه د کابل ښار یو دوکاندار د کابل ښار له بندو لارو شکایت کوي او وایي چې د دوکان کاروبار یې د یوې اونۍ راهیسې ګډوډ دی.
زما د دکان ښیښې ماتې دي، لارې بندې دي او مظاهره ده. له هغې ورځې څخه چې زنبق څلور لارې کې انفجار شوی دی، هیڅ کاروبار نشته. باور وکړئ چې بیخي له ژوند ستړي یو. زموږ اولادونه هم ډوډۍ غواړي که نه. دا 4مه 5مه ورځ ده چې دکان ته مو څوک نه پرېږدي. که مو پرېږدي اصلا اجازه نشته چې موږ راشو کار وکړو.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د تګ راتګ پر مخ د لارو د بندېدو له امله د یو هیواد اقتصاد او خلکو ته ډیر زیان رسیږي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون امریکا غږ ته وویل روان وضعیت د دې لامل کیږي چې قیمتونه لوړ شي، چې دا د خلکو په اقتصاد اغیز لري.
کله چې تګ راتګ محدود شي، طبیعي ده چې خلک د خپلو ورځنیو کارونو لپاره له خنډ سره مخ کیږي. قیمتونه لوړیږي، د خلکو تګ راتګ زیان ویني او په خرڅلاو کې تنقیص راځي. همداشان په ترانسپورتي فعالیتونو کې کموالی راځي او دا ټول د دې لامل کیږي چې په ورځنیو فعالیتونو کې کموالی راشي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش امریکا غږ ته وویل چې دوی له موتریزونو څخه غوښتي چې خپل اعتراض ته په داسې ډول دوام ورکړي تر څو د کابل ښاریانو ته د مزاحمت لامل نشي.
له هغو کسانو چې د تحسن خیمې درولي، غوښتنه مو دوستانه او صمیمانه ده چې داسې چلند وکړي چې د کابل ښار اوسیدونکو ته د مزاحمت ونه کړي او د سړکونو د بندښت لامل نشي. دا ځکه ښاریانو ته چې له دې لارې تیریږي فزیکي ستونزې جوړې شوي دي. هیله مو دا ده چې په دې اړه له موږ او پولیسو سره همکاري وکړي.
د تیرې چهارشنبې ورځې له خونړۍ پیښې وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په افغانستان کې د روانو ناامنیو له امله لاریونونه ترسره کړل او د اعتراض په توګه یې د تحسن خیمې ودرولې. دا خیمې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې درول شوي دي، چې په دې ښار کې د لارو د بندښت لامل شوي دي.
برانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په ټولنډ شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نورې خپرونه هم پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. که غواړئ چې پښتو خبرونه او رپورټونه بیا واورئ او ویلولئ، نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزئ. تر بیا، الله مل شئ.